یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم په پایل کې لن خبرونه د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاین مردا څرګندونه افغانستان ته د سفر په محل پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. خغلی شتاینر ویل ملیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږي ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید د حالت متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا 280 میلیون پاوند مرسته اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندویه هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند ینس لایبرګ پرون ویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندوی محصول لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغه پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هوا د افغانستان لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2مه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړه روسیې ته جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو باسي. حالان 21 بلجیم، 12 چک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلې دي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښودلی، دا یې یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونکو اته سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکپټر د ماموریت پر مهال راوغورځید. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل چې په وژل شوو کې شپږ پاکستانیان، یو روسی او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی روښانه. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به دي او نورو خبري راپورونو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړی. د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په شمال ختیځ زون کې ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه راز د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدل شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د نړیواله ډله پر افغانانو د طالبانو د نویو سختو بندیزونو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د پی یو لړ اقداماتو سره د غراز د په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو سربیره د غراز پر ښځو د سفر کولو ځینې محدودیتونه هم لګولي دي او میلو او پارکونو ته هم ښځې باید په جلا وختونو کې لاړې شي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته تا د تیر
نظام څخه هغه دستګاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه ورپاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکونکو مهم معلومات لري، او دا دستګاوي بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې وه. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان کولای سي د همدې سیستم له لارې د تیر نظام پوځیان په نخښه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا بایومیټریک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې او څوک په پولیسو کې و. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې ممکن طالبان دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نخښه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یا پخواني رژیم کې و، او دوی ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري. دغه سازمان ویلي دا ډیجیټل هویت او د معاش ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ایرس سکن د سکن د ګوتونو خیا عکسونه داند د کورپاته د خپلوانو نمونه پکې شامل دي چې بهرنیو حکومتونو لکه متحده ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لکه د مثال په توګه د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکونکو د معاشونو دارنګ د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړی دی. دغه سازمان ادعا کړی چې چیرنه یې چې طالبانو په ځینو مواردو کې د مخه د معلومات کارولې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وپوښتو، خو تر دې د هغوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي آفې ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام پوځیانو د نیونو د شکنجو په اړه اداګانې، ویډیوګانې او اندېښنې مطرح شوې دي. بلې نور صاحب.
بله مننه. قدر منوردونکو، و امرودل چې بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان د بایومیټریک سیستم لاره دي زورګونو افغانانو ژوند له ګواخ سره مخ کړی دی. لبلې خو نړیوال بانک پرون د جنو پرزده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړې. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې له صندوق په دغو پروژو شاوخوا 600 میلیون ډالر لګول. د نړیوال بانک مسؤلینو ویلي دي چې په دې اړه به د دغه صندوق مرسته کوونکي هیوادونه وروسته پریکړه کوي.
نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېني حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنې دو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. ډبلیو ایف پی د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 23 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوند ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنې 22,800,000 د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8,000,000 به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4,000,000 ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4,100,000 وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8,500,000 وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 23,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4,400,000,000 بسپنه راټول کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
14.8
او
13.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې یو شمېر هغه خبريالان چې په ورسته کې طالبانو نیولی وو او بیرته خبريالان خوشي کړی دي. طالبانو وایي چې طالبان ورته ویلي چې په خپل خبرونو کې به موزیک یا موسیقي نه خبروي او د غراز به هم د خزو غږونه نه خبروي. نور به په دې راپور کې وورو.
د رادیو خبرونه دا زګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغه شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د وسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا د موسیقي خبرولو پر سر باندې سوي وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوشی سو.
وګورئ غشتنه وکړي چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړئ چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. ورسته تر دې بیا راډیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودای په سره واغست.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
دی خپل ازما نظرت خانی یا بندي خانی ته یو دغه راوړي ته خود نامه راوړل چې پکې سی و چې مطلق یو ثانیه یو د موزیکو سندري بم نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شزینه اوریدونکو ژغونه باید خبرونه کوي باندې خصوصي د وې سره په تلې په منځ کې اړیکونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک کړي.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم لاري وسي یو ګډ پالیسی د مطبوعاتو د پاره جوړ سي او یو بام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوشسوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
لویتیز د موسکو په هغه خبرې شک لري چې ویل دي اوکرين کې په خپل خواخه ځینې پوځي فعالیتونه کموي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي اوکرينيان ساده خلک نه دي چې د موسکو په دې ژمنوتي روزي زکه په خبرې د ماریپول او نورو سیمو شاوخوا جګړه روانه ده. نوربل اسد الله الدین نوورو.
د بریتانیا د پوځي استخباراتو څنګه نن ویل روسی پوځیان د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې تر درنو زیانونو وروسته اړشوي چې بیرته خپل هیواد یا ګوندی بلاروس ته ستانه شي. دوی ویلي معلومات ښیي چې ستانه شوي روسی پوځیان په روسیا او بلاروس کې بیرته خپل لیکې منظموي او د لوجستیک پر لارو چارو غور کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د غراز ویلي دا ډول فعالیتونه د روسي لوجستیکي چارې له خان سره مخامخوي او د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې روسیا د اوکراین په ځینو سیمو کې د خپلو سرتیرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې لري. دغه وزارت زیاته کړې ښایي روسیا د جګړې په ډګرونو کې د ماتې خوړلو چاره د توپخانهي او توغندیزو بریدونو په زیاتولو سره جبران کړي. امریکایي چارواکو هم ورته شکونه خودلې دي. دا شکونه داسې مهال راپورته کیږي چې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر الکساندر فومین په مسکو کې خبريالانو ته ویلي د باور جوړونې لپاره پریکړه شوې چې د اوکراین پلازمینه کیف او شمالي ښار خیرن هفت نږدې پوځي فعالیتونه کم کړي. فومین دا څرګندونه د استانبول له پرونی ناست سره هم مهاله کړې دي. ویل شوی چې دغه غونډه کې اوکراین وړاندیز کړی چې د بهرنیو امنیتي ضمانتونو او د ډاټ په صورت کې چې روسیې اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مخه نه نیسي له پوځي ټولنو سره نه یو ځای کیږي او د بهرنیو سرتیرو قربتوب بنه کوي. د اوکراین مرکچی مخایلو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه لیکلی خبرې اوکراین ته په غیر مشروع ډول د امنیتي ضمانتونو په ورکړې اوربند او بشری مرستو ورټولوي. د روسي ستر مرکچی ولادیمیر میدنسکی بیا ویلي روسی مرکچان بل مطالعه وروسته ولسمشر پوتین ته یو تر هوړاندې کړی. میدنسکی تاس خبری اژانس ته ویلي تر اوسه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره اوګدا لار مخکې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د روسي ژمنو ته محتاطانه ځواب ورکړی او ویلي دي اوکراینیان ساده خلک نه دي. زيلنسکي ویلي اوکراینیانو د تیرو څلور ډیر سورازو يرغل او د غرض تیرو څ باندې اتو کلونو کې د دونباس سیمې د جګړې پر مهال دا تجربه کړه چې یوازې عملی نتیجې باندې باور کوي نه تشوجمنو باندې.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او یو سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر وای د قشتیپی کانال د کار په بشپړېدو سره به د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا شي. نوموړي نن د قشتیپی کانال د جوړېدو د پیل په مراسمو کې وویل چې دا کانال به په راتلونکو 15 کلونو کې جوړ شي. دا کانال چې د بلخ له ولایته پیلېږي په جوزجان رتیرېدو وروسته فاریاب ته رسیږي. ښاغلي برادر وویل چې دغه کانال به نږدې 3 میلیونه جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم پکې برابره کړي. نوموړي وویل چې د دغه کانال په اوږدو کې به نور کوچني کانالونه هم جوړېږي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په هدف به ترې ګټه اخیستل کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې مراسمو کې برخه لرله وویل اوس مهال افغانستان له نورو هیوادونو نه په کلني ډول د 2 میلیارد ډالرو په اندازه اوړه بوره او غوړي واردوي. خو دغه کانال په جوړېدو سره به د دغه هیواد د غنمو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د قشتیپی کانال 280 کیلومتره اوږدوالی له 100 مترو ډېر پلنوالی او 15 متره ژوروالی لري. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي پلان لري چې د کابل هرات لویه لار د ملي سوداګرو او خصوصي سپور سره په همغږۍ په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي. د دې وزارت ویاند مولوي حمیدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات لویه لار یوه مهمه ترانزیټي لار ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر نخلون سربیره د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو په وصل کې هم اساسي او اغیزمن رول لري. مولوي وایي هغه ملي سوداګر او خصوصي شرکتونه چې په دې برخه کې پانګونه ته لیوالتیا لري ټولګټو وزارت په فنلند وخت کې په دې برخه کې جوړ شوی پلان او د نوملیکنې ټاکلې نیټه ورسره شریکه کړي. ښاغلی مزبادا هم وایي چې دا وزارت له ټولو هیوادوالو نه هیله کوي چې د د کابل هرات لوی لارې په اوږدو کې د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي او د سړک دواړو لورو ته په 500 متره واټن کې د هر ډول ودانیو تاسیساتو جوړول مانه دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 6 اتیا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 113 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ روپۍ 1001 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 406 اتیا افغانۍ.
ازادي رادیو اورې د خبرونې تر دوهمې نیمایي سټډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه، د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. د طالبانو لوري لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو د خونځیو بندیدلو په شمال ختیځ زون کې ګڼ جنې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. نور حال زماله همکار اورو.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر جنونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مخال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې لشپګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړل کېدو دوی نه هلي کړی دي. په کندز کې د بی بی امینې د جنونو د لیسې د لسم ټولګي یوز د کوونکې سنا کا کړوای
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زر د خلاص کړي.
د یو شمېر زده کوونکو د خبرو لمخې دوی د خونځو پرانستلو ته ورځې شمارلې او خوښوي چې ساش کال به بیرته خپلو ټولګو ته ولاړ شي. خو لشپږم ټولګي پورته بیا هم جونې خونځوی ته نه پرېښودل دوی خواشینی کړي دي. د بغلان د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانې عمرخیل ازادۍ روډیو ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیلې چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز از شروع است اما طالبان ما را اجازه نداده که بریم.
طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا ما را نماند و ما بسیار جگرخون شده.
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي. که څه هم طالب چارواکو پر دې موضوع زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې ټینګار کړی و چې دوی پر یو طرحه کار کوي او په عملي کېدو سره به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم دا چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سالی محمد سالی ورته کتل کی
د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه د لوګر پر مس ایناکان د چین لخوا د پنګونې د لیوالتیا په باب لیکنه خبره کړي او د لیکنې په پیل کې راغلي په دې ساحه کې پر لویو ګارو د بودا هکسوي مجسمې ښکاری او ګمان کیږي 2 متره لاندې د نړۍ په سطحه د میسو تر ټولو لوی قانون پراته دي.
ډیپلومات زیاتوي پر افغانستان واکمنو طالبانو د هیلو سترګې پیکینګ ته اړولې چې دغه کان د اوایدو په یو لوی سرچینه بدل او افغانستان له داسې بندیزونو وژغوري چې لپشوی غورځولی او د پیسو کموالی پکې لوی مالی یا اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي. د لیکنې په دوام لولو، چین د مس عینک کان په مرسته کولی سي تر ټولو لومړی داسې زبر ځواک سي چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې پروژې عملي کوي. د ډیپلومات لیکوال وړاندې لیکي د مس عینک په ساحه کې د یوه بالقوه اقتصادي ماشین تر څنګ یو بودایي ښار پروت دی چې لرغونتیا یې 2000 کلونو ته رسیږي او د افغانستان له پیچومو ډک معاصر تاریخ دغه راز د لرغونپوهنې په هدف د ساحې سپړلو د دغه کان د پراختیا مخه نیولې ده. آنلاین خبرونه مای سنترال جرسی د افغانستان له روانو تحولاتو جلا مسئلې ته کتلي او د یو مطلب سرلیک دی له نبراسکا تر افغانستانه. په دې لیکنه کې په امریکا کې د تیاتر د یوې نندارې په باب تبصره کړې چې پر افغانستان راڅرخي. مای سنترال جرسی آنلاین خبرونه او آنلاین آرشیف دی چې په 2012 میلادي کال کې تاسیس شوی او هر میاشتې په میلیونونو کسان د تاریخي څېړنو په هدف کاروي. دغه خبرونه لیکي که څه نن سبا د اوکراین موضوع د خبرونو سرخطونه جوړوي، خو نندارې ته د هارتلند په نوم د تیاتر شول خلکو ته په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جګړه او د هغې عواقب ور په یادوي. پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان په 1989 میلادي کال کې یرغل وکړ او په دغه هیواد کې جګړه تر 1989 میلادي کاله پورې روانه وه. مای سنترال جرسی آنلاین خبرونه زیاتوي د هارتلند په نوم د تیاتر لومړۍ صحنه 2014 میلادي کال انځوروي او د افغانستان د مطالعاتو د تطبیقي ادبیاتو متقاعد استاد ډاکټر هارولد بانکس او هغه کس انځوروي چې له افغانستانه د دغه استاد لیدو ته ورغلی او د نندارې په جریان کې د افغانستان او د امریکا د اوماها ځینې ښارونه تصویر سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او دا پیغام ښکلا د ننګرهار څخه تاسو ته پریږدم. او زما پیغام کې به دا غوښتنه وي چې هغه طالبانو چې ښوونځي تړلې دي، نو زر موږ د ټول انجنونو دا غوښتنه ده د دې طالب چارواکو نه، د مشرانو نه او محترمانه هیلتی کو چیز موږ خوندې خلاص کې کومې طرحې چې دوی لري یا کوم غوښتنې چې دوی لري، دوی د درس په جریان کې هم هغه غوښتنې کولای شي او دوی به ټول ورسره مني، د سره ټول موافقه دی، هغه کده لباس په بخش کې دی، هغه کپو نور بخښونه کې دی، دا ټول طرحې انجونی مني او د دوی د درسونو وخت دی نه ځای کوي، ځکه چې په دا دوه کال کې چې دوی خوندیم دغه سی په خراب حالت سره مخامخ دی. اول ځل کې کورونا، بیا ورپسې چې دوی راتګو، نو د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې زمونږ ښوونځي د خلاص کې او زمونږ د درسونو مخه دی نه نیسي، ځکه چې هر څوک په ځای کې ستونزې لري، کېدای شي ځینې انجونې داسې وي چې د هغوی هم دا اخرنی کال و او همدې ته په تمه وي چې مکتبونه خلاص شي، بیا پوهنتون ته پاره ارادې وي، ځینې یو رقم ځینې بل رقم، خو زمونږ په ټوله کې د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې ښوونځي دې زر تر زره خلاص شي او دا به د دوی یو ډېر ښه کار وي، ډېر ښه پرمختګ به وي د دوی، ځکه چې اسلام موږ ته اجازه راکوي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، نو بیا دوی څوک دي چې موږ نه دا حق اخلي، او که دا حق اخلي نو دا بیا ډېر غټ ظلم او غټ خیانت کوي د ولس په حق کې. السلام
علیکم. د هلمند ولایت د مساکلاتو ولسوالۍ څخه شمشیر د یتیم شت څخه خبره کوم. نو دا کوم د مؤسساتو خلک چې نیوسوي دي، دا د مؤسساتو خلک د دې لپاره نیوسوي دي چې هغه بې پرې کار یې لږ تر لږه کوي، ډېر خو هم نه کوي، لږ یې کوي، نو دا دې لپاره نیوسوي دي چې دوی خپل غوښتنې پر دوی باندې ومني. نو بالکل ولاکه مسکینانو ته ورم کې خیر خو چې نیوسوي دي نه ورکوه کېدله، اوس بیا بیخي ولاکه په داسې توګه به راځي چې هغه یو څوک وو ولاکه ویني. نو دغه زموږ غوښتنه دغه ده چې مسکینان دې ټول سره یو خپل ژغ دې یو بل ته سره ورسوي، مسکینان دا ټول سره یو شي ولا کې څوک ناراووري یا ور ولا کې د مسکینان ته مسکینان او خاوري په سر کړی دي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما هم کاران در سره په نورو خبرونه کې دي.
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړې چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالی ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر په محل پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړي. خاغلی شتاینر وویل ملیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوال غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د 4 میلیارډ 400 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړي. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسي ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو باسي. حالان یویش بلجیم ولس چک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی. په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې په وړاندې تون غبرګون ښودلی، دا یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په همغږي باندې دوه مجلسونه تر سره شوي.
له نشي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.